द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده نن د خالي ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې افغانستان کې اته په واشنگټن ډي سي کې د جمعې ورځ د شپې 10 نیمې بجې دي په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم نو د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ونه کړي. نوموړی وایي چې پاکستان افغانستان کې د پوځي عملیاتو کوم اراده نه لري. د خیبر پختونخوا واکمن او مخالفه ډلې د پخواني بیوروکرات اعظم خان د صوبې نوي موقتي اعلی وزیر په ټاکنو سلا شوي او روس پاکستان ته د روان کال تر اخره پورې د خام تیل ورکولو لوس کړي او دا چې د دغه ادایګي به د دوست هیوادونو په کرنسی کې کیږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې ونه کړي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره مرکه کې خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله د داسې تنظیم سره خبرې ونه کړي چې د ملکی آئین او قانون احترام نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت ته په اشاره وویل پخوانی حکومت د تحریک طالبان پاکستان د خوشحالولو پالیسي خپله کړې وه. بلاول ویلي دي چې که چېرې د افغانستان موقتي حکومت سره پاکستان په ګډه باندې کارو کې د کوم چې په دې وسلوالو ډلو اثر شته نو امنیتی صورتحال بحالولو کې کامیابی دی شي. بلاول بوټو دا خبرې په سویټزرلینډ ډیووس ښار کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره کړې دي. نوموړی د اقتصادي چارو په اړه نړیواله غونډه کې د برخه اخیستو لپاره دغل تللی. د تور پورې کړ چې عمران خان تحریک طالبان پاکستان ته د پټېدو لاره ورکړه. نه دا چې د دوی قیدیان یې خوشې کړل بلکې د هغوی سره خبرې هم شروع کړې. د خپلو خبرو کې ویل یقین لري چې افغان طالبان به د نړۍ سره کړي خپلې ژمنې وساتي او خپله خاوره به د کوم بل هیواد پر ضد د ترخګرو مرکز جوړېدو ته پرېږ نه دي. د پاکستان خارجه وزیر ویلي دي چې پاکستان هیڅ کوم خواهش نه لري چې افغانستان کې پوځي عملیات شروع کړي او نه بل کوم هیواد نه په افغانستان کې د پوځي مداخلت غوښتنه کوي. په داسې حال چې تر ټولو اوږده جګړه په نږدې کې دغلته پای ته رسېدلې. هغلی بلاول بوټو یو واري بیا په افغان حکومت باندې زورونه ورکړه چې په خپل هیواد کې د ترخګرو ډلو نوغې وباسي او پر ضد یې ګامونه پورته کړي. یاد دې وي چې په بنو کې د تحریک طالبان پاکستان له خوا حملې په وخت ټي ټي پي ویلي وو دوی هیڅ کله هم افغانستان ته نه دی اوختي او په پاکستان کې د پخوانه وو او هم التبا پاتې کیږي. افغان طالبانو هم د پاکستان لخوا په خپل خاور د ټي ټي پي د موجودیت په اړه باندې راپورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا واکمن او مخالفه ډلې د پخوانی بیوروکرات اعظم خان د صوبې نوي موقتي اعلی وزیر په ټاکلو سلا شوي. د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي په نوم لیکل شوی یو خط چې میډیا کې خپور شوی مستفی اعلی وزیر محمود خان او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر اکرم خان دورانی لاسلیک کړي چې وایي دواړه خواوی د اعظم خان په نوم سلا شوي دي. په خط کې گورنر نه غوښتل شوی دي چې د اعظم خان په ټاکنه وړاندې پروسه سرته ورسوي. یاد دی وی چې د شروع په ورځ صوبایي اسمبلی د ماتولو مرید صوبې د اعلی وزیر محمود خان له اړخه گورنر ته لیکل شوی و کوم چې وروستو گورنر لاسلیک کړه او اسمبلی ماته شوه. د دغه یو ورځ وړاندې د پنجاب صوبایي اسمبلی هم د تحریک انصاف حکومت لخوا ماته کړه شوی و. روس پاکستان ته د روان کال تر اخره پورې د خام تیل ورکولو لوس کړی دی او د دغه ادایګي به د دوست هیوادونو په کرنسی کې کیږي. د رویټرز خبری ادارې تر مخه د خبره د روس د انرژي وزیر نیکولا شولګي نوف په پاکستان کې د بین الحکومتي کانفرنس په وخت کړي. پاکستان او روس د انرژي نه علاوه تجارت، سرمایه کاری او نورو څانګو کې د همکارۍ په سیوا کولو باندې هم سلا شوي. د روان کال مارچ میاشتې په اخر کې به د خام تیلو پاکستان ته لیږل شروع کیږي. د پاکستان او روس د حکومتونو ترمنځ د ساينس، تجارت او تکنیکی همکاریو په اړه باندې دا اتمه غونډه وه. د غونډې په وخت درې لوزنامې لاسلیک شوې دي چې پکې د محصول یا کسټم هوایی سفر او د ډیټا بدلون په اړه باندې همکاري سیوا کولو په اړه خبرې شوې. د دې سره سره د هوایی الوتکو په تکنیکی همکاریو باندې هم لوزونه شوې دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ باندې په جرمني کې یو ډونر کانفرنس کې خپل غربي ملګرو نه په یو ساده پیغام کې غوښتنه کړې چې زموږ سره د وسلو مرستې ګړندې کړي. نوموړي د ویډیو لینک په لار جرمني کې د امریکا په ریمنسټاین ایئر بیس کې د یوکرین په لوی ملګرو یوې غونډې ته دغه خواست کړې. په کانفرنس کې د روس په ضد یوکرین په لوه غربي ملکونو د یوکرين په جنگ کې د مرستو په لارو چارو باندې سلا مشورې کولې. هغلی زيلنسکي دغه غونډې ته وویل چې ملګري هیوادونه دي د ټینکونو په شمیره باندې خبرې نه کوي، بلکې زر تر زره د لیګلو په لارو باندې دي خبره وکړي چې د روس پوز په شاو تمبئي. د یوکرين د صدر د غوښتنو په ملاتړ کې د امریکا د دفاع وزیر لارډ آسټن ویلي مونږ لا په دې لړ کې ډیر څه کول پکار دي. دا د یوکرين په جنگ کې یو فیصله کوونکې مرحله ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته غوږی د نیم ساعته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلی دی چې پاکستان به هیڅ کله د هغه ترخاګر ډلو سره خبرې ونه کړي ترڅو چې دوی د هیواد د قوانینو او آئین درناوی نه وکړي. بلاول تور ولګاوه چې د عمران خان حکومت نه یوازې له ټي ټي پی سره نرم رویه ساتلې وه، بلکې وایي چې هغوی ته یې د پټېدو ځایونه هم ورکړي وو او د دې ډلې ډېر وسلوال یې له زندانونو خوشي کړي وو. په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار برکوال میخیل تاسو وړاندې کوي.
په پاکستان کې د فعالې وسلوالې ډلې تحریک طالبان وروستیو بریدونو اسلام آباد یو ځل بیا مجبور کړی چې له دې ډلې سره د مذاکراتو په اړه خپل نوی او غوڅ دریځ وړاندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي د دوی نوی مرکزی حکومت او د پوځ نوی مشر دواړه د ترهګرو تنظیمونو په اړه ښکاره دریځ لري. وایي تر څو چې هغوی د پاکستان قوانینو او آئین ته درناوی ونه لري خبرې اترې به ورسره ونه سي. بلاول بټو د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په مهال واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته تفصیلي مرکه ورکړې او په هغه کې ویلي زه ډاډه یم که موږ وکولای سو د طالبانو له لنډمهالې افغان حکومت سره کار وکړو چې پر دغو ډلو باندې اغیز لري، نو موږ به د خپل امنیت په ساتلو کې بریالي سو. د بهرنیو چارو له وزیر وپوښتل سول آیا پاکستان توقع لرله چې د طالبانو حکومت به د ټي ټي پي خلاف ګامونه واخلي. هغه په جواب کې د واشنگټن پوسټ خبریالی لالی ویماوت ته وویل زموږ همدا هیله ده او په رښتیا سره دوی د دوهې په تړون کې دا منلې وه چې خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. موږ هیله لرو چې له دوی سره د هغو ترهګرو په ځپلو کې همکاري وکړو چې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي. بلاول بټو وویل افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي. وایي باور نه لري چې د طالبانو حکومت یا پاکستان به په یوازې سر په خپله د ترهګرۍ په ځپلو کې بریالي سي. وایي دواړه هیوادونه باید په دې برخه کې ګډ کار وکړي. بلاول بټو د عمران خان په تیر حکومت تور پورې کړ او وایي هغه نه یوازې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته د پټېدو ځای ورکړی وو، بلکې له هغوی سره یې خبرې اترې هم کولې او د هغوی وسلوال یې له زندانونو خوشې کړي وو. بلاول بټو وایي پاکستان په دې ویاړي چې پر خپل خاوره د ټي ټي پی او نورو ترهګرو په ځپلو کې کامیاب سو او د دغو ډلو ملا یې ماته کړه. خو وایي له بده مرغه د تحریک انصاف ګوند تیر حکومت د پاکستاني طالبانو د خوشحالولو پالیسي ترسره کړه. بلاول وایي ښاغلی عمران خان له دغو ډلو سره په خبرو اترو بوخت سو. هغه له نظریاتي پلوه تل د دوی د دریځ خواخوږی پاتې سوی دی. عمران خان یا د هغه د تیر حکومت بل کوم وزیر یا چارواکي تر اوسه د بلاول بټو تورونو ته څه جواب نه دی ویلی. له بلاول بټو وپوښتل سول چې آیا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځونو په ایستلو په دې هیواد کې ګډوډي جوړه نه کړه. بلاول وویل اوس چې هلته هر ډول حالت پیښ دی دا یو حقیقت دی، خو وایي موږ ټول باید جوړ جاړی ورسره وکړو او اړتیا دې ته ده چې په افغانستان کې له لنډمهالې حکومت سره په سنجیده توګه ښکیل سو. تحریک طالبان وسلوالې ډلې تیر کال د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستان له حکومت سره په کابل کې څو ځله خبرې وکړې او له مې میاشتې راهیسې ډزبندي هم اعلان کړې وه، خو د خبرو اترو تر ناکامېدو وروسته یې په تېر نومبر میاشت کې دغه ډزبندي بیرته ختمه کړه او له هغه راهیسې یې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو د ګڼ شمېر داسې بریدونو ذمهواري پر غاړه اخیستې دي چې پکې پوځیان او امنیتي عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي. بلاول بټو زرداری د ترکیې انادولو خبری ایجنسۍ ته په یوه بله مرکه کې ویلي پاکستان څه اراده نه لري چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات وکړي، خو د طالبانو له حکومت د دغو ډلو د ځپلو غوښتنه وکړه. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو نیم ساعت خبري خبرونه ته غوږی. د ډاکټر شکیل اپریدی کورنۍ وایي چې په جیل کې د ډاکټر شکیل جامع وستل شوی او تشدد پر شوی دی. د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ای سره په مرسته تورن شکیل اپریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د یو لاقانون ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په سر د 23 کالو د قید سزا اورولې و. د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا 23 کالو ته راکم کړی شوی. په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار رحمان بنری وړاندې کوي.
ډاکټر شکیل اپریدی برور جمیل اپریدی وی وی ډی وته ویلی دی چې په ساحوال جیل کې قید په شکیل اپریدی د جیل چارواکو لخوا جسمانی تشدد شوی دی. د هغه تر مخه د پیخي په اړه جیل چارواکو سره معلومات شریک کړي دي او هغوی ورته د پلټنو کول هم ویلی دی. دی وای خدوی ته من لري چې په پیخه کې به صفا تحقیقات وشي ځکه په دې اړه په پیښور های کورټ کې درخواست ورکړی دی.
سخت کنزل مان شروع کړی او بین غنا پاسې بیا و کسان را وختو د سیل دروازه کلاو کړل او او کسانو ډاکټر ونی ولو د غنا کپڑے ما پړل لري کړی او چې لاسونه ورستو ملې ته کړو ولته هټ کړي ور واچو غنا پاسې بیا و کسانو د سړی را گیر کړو. ډیر سخت سختي ولو او دغه بیا ګردی مردم خوګې دی ټول شپه تکلیف وته د بیا او بیا ګولې مرکولې خو د ګولې بیا نه خورلې پین کلر. نو روغ اورز په دا د 9 بجې 27 دسمبر 9 بجې واقعیا دا روغ اورز او روغ شپه اپ یو صدر کې پټو کپڑے جرسی هر څه تنا بار وخت یو د سیل نه
په دې حق لا د ډیو خبريال د جیل فیصل نومي چرواکي سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړي خو هغه ورته ویل چې په دې اړه ورته څه قسم معلومات نشته دي. د القاعده د وجل شوی مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای ای سره پمرسته کول تورن شکیل اپریدی تپکال 2012 کې د بخوانی خیبر ایجنسی اسسټن پولیټیکل ایجنټ د یو لا قانون ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په سر د 23 کالو د قید سزا ورولې و. خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل د سزا تر 23 کالو ته راکم کړل شو. د ډاکټر شکیل اپریدی د وکیلانو په وینا د کال 2014 سره هسي د نوموړي د پوره سزا ختمولو اپیل په پخوانی فاٹا ٹریبیونل کې د ځنخ کار وو او بیا چې پخوانی فاٹا په صوبه کې ورګډه شو نو دا مقدمه هم د پیښور های کورټ ته منتقل کړل شو. په پیښور های کورټ کې د شکیل اپریدی د قضیه په اړه په دغه کیس کې پېشي کوونکي وکیل عارف خان ایڈوکیټ پی ور دوی توای د کیس اخرای اوریدنه تیر کال د دسمبر په میاشت کې شوې و. د وای چې په قضیه کې د حکومتي وکیلانو او دوی لخوا دلایل جمع وړاندې کړل شوی دی خو عدالت له تر دې دمه فیصله نه ده ورکړې.
دو دسمبر باندې جرنل شمایل بک سے ارګومنٹس وکړ چې را دا با فاټا نه کم راغلي کی سونه دي دا با هغه اوم زور چې کوم سی آر قانون لا وو دا غیلان دی با عدالت اوس دې دا ډیسایډ کیږي کنه نوې قانون مطابق دا ډیسایډ کیږي. دا فاټا سره ریلیټډ سره د ډاکټر شکیل افریدی دا کریمینل ریویژن کم سے کم 350 کیس دی چې هغه پینډینګ دی فیصله لیکلو دا پر او جسټس شکیل ارشد سے چې کوم دی هغه په دا فیصله
ڈاکٹر شکیل اپریدی دا وقت پنجاب په ساحوال خار کې په سخت امنیتی جیل کې قید دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
د امریکا په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د واکمنو طالبانو په ضد مظاهری شوې او په دغو احتجاجونو کې د مېرمنو په اړه د طالبانو د تګلارو غندنه او د نړیوال ملاتړ غوښتنه شوې ده. بلخوا د یونیسکو مشر ادری ازولی د افغانستان د جنکو او ښځو د تعلیم د اساسي حقوقو
د بیرته ورکولو غوښتنه کړې ده او د جنوري 24مه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده د افغان جنکو او خزو په نوم ځانګړي کولو اعلان یې کړی دی. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د متحده قانونو د تعلیم او فرهنګ څانګې یونیسکو ویلي دي تعلیم نړیوال بشري حق ګڼي او دا وخت د افغانستان نه علاوه بل داسې کوم هیواد نشته چې د جنکو په تعلیم او د خزو په کار کولو یې بندیزونه پسې کړي وي. یونیسکو د جنوري په 24مه نیټه نیویارک ښار کې د افغان نجونو د حقونو په لړ کې یو غونډه هم رابللې ده. د روانې میاشتې جنوري په 14مه نیټه هم د سلامتي کونسل په غونډه کې افغانستان کې په خزو او جنکو د بندیزونو غندنه شوې وه.
موږ په طالبانو زور راوړی چې د ښځو او جنکو خلاف تیز ظالمانه ګامونه پورته کول په فوري توګه ودروي او د شورا د غوښتنو په رڼا کې دي د سیاست، اقتصاد او تعلیم ترڅنګ په هر څانګه کې برابر حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو مشرانو سره ملاقاتونو کې د ښځو د تعلیم، کار او اولسی ژوند په اړه نړیوالې اندېښنې ورښکار کړي دي. دوه اونۍ وړاندې د متحده قانونو د بشري حقوقو کونسل په یوې غونډه کې ویلي شوې افغانستان کې حالات د اندېښنو وړ دي.
افغانستان روس تر بلې بدو حالاتو خواته روان دی او دا د نړۍ د ټولو برخو لپاره یادونه ده چې دا روانونکي سوچ د څه خبرو علت ګرځېدی شي او خزي د زور لاندې ساتل د دې یو مثال دی.
سکه هم افغان طالبان وای دوی به بیرته د شریعت په چوکاټ کې د جنکو د تعلیم او خزو ته د کار کولو زمینه برابر کړي، خو امریکا وای افغانان به یوازې نه پرېږدي او د خزو د حقونو ترڅنګ د بشري حقونو د یقیني کولو لپاره به تر هغه وخت پورې په طالبانو فشار جاری ساتي تر څو چې افغانانو ته خپل قانوني او پیدایشي حقونه نوي ورکړي شوي.
حتمن زه د ډیرو افغانانو په ناامیدۍ او خفقان پوهیږم چې وای موږ ډیر ملاتړ ته ضرورت لرو چې د داسې کړنو په وړاندې خبرګون وخایو. زه وایم دا ډیر مهمه ده ځکه اول دا په ډاګه کوي چې د افغانانو سره نړیوال پیوستون او ملاتړ موجود دی. دا څرګندونې یوازې د طالبانو سره د خبرو دپاره نه دي بلکې د افغانانو سره خبرې کول دي او افغان اولس ته د ملاتړ ډاډ ورکوي او افغان میرمنو ته وایو چې موږ در سره څنګ په څنګ ولاړ یو. دا سمه ده چې افغان اولس په کار ده د ملاتړ او خبرګونونو نه زیاته تمه ولري. طالبانو د لویدیزو هیوادونو د رخصتو په جریان کې د دې ډول فرمانونو په صادرولو د توجه جلبول غواړي لکه څنګه چې ما د هیوادونو د استازو سره خبرې کړې دي. غواړم په مطمئنه طریقه ورسره ووایم چې دوی شپه او ورځ هڅه کوي چې څنګه وکولی شي چې د افغان اولس او میرمنو سره مرسته وکړي او طالبانو ته دا روښانه کړي چې د دوی غیر مسؤلانه اکړونو بدې نتیجې شته.
د امریکا په شمول برتانیا، کینیډا، اروپا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو د تګلارو او په خزو او جنکو د بندیزونو او د مخالفینو خلاف د غیر قانوني کاروایانو په ضد احتجاجونه شوي دي. دوی د نړۍ نه غوښتنه کړې ده د طالبانو خلاف دی د افغانانو مرسته وکړي.
قدر من اوریدونکو د ډیور اډیو خبرونو ته الله هم واګی. روس د جمعې په ورځ باندې ویلي دي چې دوی د پاکستان سره د خام تیلو او پټرولي مصنوعاتو د رسولو په اړه باندې فکری موافقنامه ته رسیدلې دي او د دې ادایګي به د دوست هیوادونو په کرنسي کېږي. په دغه حق لبانی نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیور اډیو خبريال الیاس خان تاسو ته وړاندې کوي.
روس پاکستان ته د روان کال مارچ میاشتې تر اخره پورې د خام تیلو برآمد کولو پریکړه کړې ده او د دې ادایګي به د دوست هیوادونو په کرنسي کېږي. د رائټرز خبري ادارې د یو رپورټ لمخې د خبره د روس توانای وزیر نیکول شولګینوف په پاکستان کې د بین الحکومتي کمیشن په غونډه کې کړی ده. د رپورت لمخې د روس نه د توانای اخیستلو باندې پاکستان به د دوست هیوادونو په کرنسیانو کې پیسې پرې کوي. پاکستان او روس د تجارت، سرمایه کاری، توانای ترڅنګ نورو څانګو کې اړیکې پیاوړه کولو باندې سلا شوي او د دې نه علاوه د روس لخوا پاکستان ته د مارچ اخیره پورې خام تیل برآمد کولو باندې هم اتفاق شوی دی. د وزیر اعظم دفتر لخوا خوراک رشي د یوې ګډې اعلامیې له مخې اسلام آباد کې د پاکستان او روس د تجارت، اقتصاد، ساينس او تکنیکی تعاون په اړه د بین الحکومتي کمیشن اتم غونډه وشوه. د غونډې په مهال د پاکستان او روس ترمنځ درې لوزنامې وشوې چې پکې د کسټم یا محصول په چارو کې دو اړخیز تعاون، هوایي سفر په څانګه کې تعاون او ډیټا ایکسچینج کې تعاون، او د دې نه علاوه د پاکستان او روس د ایرونټیکل مصنوعات او فضائي قابلیت باندې د کار کولو لوزنامه هم لاسلیک شوه. په اعلامیه کې ویل شوي چې د تیلو او ګیس تجارتي لین دین یو داسې ډانچا یا اډانه به جوړوي چې دواړه هیوادونه ترې اقتصادي ګټې ترلاسه کړي، او دا عمل به د روان کال مارچ پورې سرته ورسي. سیړونکي وایي که د تیلو مصنوعات درآمد کولو پر ځای پاکستان د روس نه خام تیل درآمد کول پیل کړي، نو دا به ورته ارزان پریوزي، خو دې لپاره به پاکستان ته د تیلو صفا کولو نورې کارخانې لګول وي. ولې چې دا وخت دلته کومې کارخانې دي هغه خپل پوره صلاحیت سره نشي چلېدی. وی او ای ډیوه سره خبرو کې د انرژي په څانګه کې کار کولو اوږده تجربه لرونکي خبریال خلیق کیانی وویل دا لانه دا پټاګه شوی چې دا خام تیل په پاکستان ته څومره ارزان ملاویږي، خو دې حواله سره دا زیات امکان لري چې د تیلو مصنوعاتو پر ځای مونږ خام تیل درآمد کړو، نو دا به زیات ښه وي. خو دې لپاره به دلته د تیلو صفا کولو د کارخانو هم مسلې وي، ولې چې هغه پوره صلاحیت سره نشي چلېدی او پاکستان ته به نوې کارخانې لګول وي. خلیق کیانی زیاته کړه چې د پټرولو مرستیال وزیر مصدق ملک خبري غونډې ته وویل چې پاکستان کې د تیلو صفا کولو کارخانې لکه پارکو د 30-35% پورې د خام تیلو صفا کولو صلاحیت لري. پاکستان ریفائنری لیمیټیډ یا پی آر ایل هم د روس خام تیل صفا کولو صلاحیت لري، او د بایکو صلاحیت کمو خکړو نو دا د 80-90% پورې تیل صفا کولی شي. خبریال او سیډونکې زیشان حیدر وایي ښکاري داسې چې پاکستان لپاره صورتحال ښه کیږي، خو دا هر سبا څومره زر عملی شي دې ته به کتل وي. زیشان حیدر زیاته کړه
مگر یہ کہ اس کے پولیٹیکل اور سٹریٹیجک اور باقی تمام ایشوز ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ.
چیز دی سٹریٹیجیکی، سیاسی اور نوری ڈیری مسئلے دی دا کومو دا حل کولو چی ضرورت تے، اور دا ٹولو نا غٹا مسئلہ افغانستان کی امن راوستل دی. ولی چی روس لپار افغانستان دا ٹولو نا آسان لار دا، اور تر کومی چی دا غلط امن نوی راغلے نو مسئلے خوبا موجود وی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے. د پاکستان په سینیټ کې د سٹیټ بینک ترمیمی بل د پاس کېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې وړو سوداګرو د دې هرکلی کړی دی، خو وایي چې بیا هم کمرشل بینکونه کولی شي چې هغوی ته په قرضو ترلاسه کولو کې مشکلات پیدا کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د مردان څخه د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین تاسو ته وړاندې کوي.
د آل پاکستان ماربل ایسوسیشن چیئرمین اصغر خان عثمان خیل د پاکستان د لوړ ایوان سینټ د سٹیټ بینک قرضو د ورکولو د ترمیمی قانون هرکلی کړي، او ویلي دي په خیبر پختونخوا کې په دې وجه هم صنعتي پرمختیا نه کیږي چې د صوبې کارخانهدارو ته د کمرشل بینکونو لخوا قرضې په ګرانه میلاویږي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د 900 ارب نه 1000 ارب روپے پورې په بینکونو کې اخودي کیږي، خو بیا د دغه قرضو زیاته برخه په غټو صوبو کې کارول کیږي. اصغر خان وایي که د مرکزی بینک آئینی ترمیم عملی کړی شي، نو وړی صوبے به هم صنعتی پرمختیا وکړي، او ځوانانو ته به د روزګار موقع هم په لاس ورشي. پاکستان لوړ ایوان سینټ د رواني اونۍ په 14 دسمبر د حکومتي مخالفت باوجود د سٹیٹ بینک کا پاکستان آئینی ترمیمی بل منظور کړي. په سینټ کې په دې قانون د بحث په وخت دا خبره مخې ته راغلې وه چې په ټول هیواد پاکستان کې وړو صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان ته د ملکی تجارتي قرضو 1.35% برخه د بینکونو لخوا ورکړل کیږي، او 98.5% قرضې پنجاب او سند صوبو کې کارول کیږي. سینټ ته ویل شوی وو چې 15% قرضې د پاکستان په 9 ښارونو کې تقسیمېږي. په سینټ کې د پاکستان د خزانې وزیر شاہ غوث پاشا صوبو ته د قرضو ورکولو مرسته کړې و خو د آئینی ترمیم مخالفت یې کړی و. په خیبر پختونخوا کې د سنگی مرمرو او درنګونو د اتحادی صوبایي مشر سجاد احمد وایي دا وخت په صوبه کې 80% د سنگی مرمرو کارخانې د توانای د زیاتو بیو او ټیکسونو د زیاتوالي له وجې بندي شوي، خو حکومت د دوی ستونزو ته پام نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې مختلف صنعتي مرکزونه هم اعلان کړي او په هغه کار هم روان دي، او صوبایي حکومت د صنعتي پرمختیا لپاره په اسان شرطونو کاروباریانو ته د قرضو یو سکیم هم راوړی وو، خو د مرکزي بانک لخوا د پیسو نه میلاوېدو له وجې هغه سکیم نه دی عملي کړی شوی. خو سوداګر وایي د سټیټ بینک د آئینی ترمیم وروسته مرکزي حکومت د صوبې په بانکونو کې د جمع شوي رقم 80% برخه کاروباریانو ته په قرضو ورکولو سلا شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
روس د متحده قانونو د سلامتی کونسل یو مستقل غړی ملک دی، خو د اوکراین خلاف د شروع کړي خپل جنگ د پاره د شمالي کوریا او ایران نه په وسلو اخیستو د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو په ښکاره خلافتیا کوي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرین فیلډ د روس دا کارونه د غندنې وړ بللې دي. دی ویلي دي چې امریکا په تصدیق سره دا خبره کوي چې شمالي کوریا د روس د ویګنر نومي پرایویټ فوجي کمپنۍ په لاس روس ته شمالي کوریا نه د اخیستې شوو وسلو رصد مکمل کړی دی. سفیرې میرمن لینډا تامس گرین فیلډ خپل بیان کې ویلي دي چې شمالي کوریا نه د اخیستې شوو وسلو په ایوز کې شمالي کوریا ته د پیسو ادایګي د روس ویګنر پرایویټ فوجي کمپنۍ مکمل کړې ده. ویګنر په زرګونو خپل فوجیان د اوکراین جنگ له لیګلې دي. شمالي کوریا په 13 نومبر کې روس ته د ویګنر په لاس په زرګونو میزایل او د زمینی فوج د استعمال د پاره راکټي ورکړې دي، خو د امریکانو بندیزونو او د برامداتو په قابو کې د ساتلو له وجې ویګنر په ګرد دنیا کې اوکراین کې د خپل فوجي عملیاتو د کامیابولو د پاره د وسلو د جنگ سیمې ته د رسولو په غرض د رصد د اړوندو په لټون کې دی. سفیری میرمن تامس گرین فیلډ دا هم اوی چې مونږ اندازه لګو چې ویګنر ته څومره مقدار کې وسله ورکړې شوې ده، دا به اوکراین کې د میدان جنگ نقشه بدل نه کړی شي. خو دې اوی چې مونږ سره دا فکر دی چې شمالي کوریا ویګنر ته د نورې زیاتې وسلې او جنگي سازو سامان ورکولو منصوبه بندي کوي. روس د تیرو ډیرو کلونو راسي ویګنر په دنیا کې د خپلې خطرناکې او د غیر محکمتیا پیدا کولو خارجه پالیسۍ د کامیابولو لپاره استعمالوي، خو دې سره سره مشرق وسطا، افریقا او په اوکراین کې د خپلو کړونو د ځان د ناجانه او ناخبره ساتلو دریز اختیار کړی دی. د ویګنر کمپنۍ شمالي کوریا نه د وسلو په اخیستو نه یوازې اوکراین کې د تباهۍ عمل جاری دی، ولې دې وسلو نه د شمالي کوریا لاسو ته د ورغلو پیسو په زور شمالي کوریا ابنای کوریا کې غیر محکمتیا پیدا کولی شي او په دې د لوی تباهۍ د خورولو او د بیلیسټک میزایلونو خپل پروګرام په وړاندې بوتلی شي. د دې وسلو د خرید او فروخت په نتیجه کې شمالي کوریا ته د ورکړو رقمونو ورکېدو له ثوابه شمالي کوریا په تیر کال کې د دومره زیاتو بیلیسټک میزایلونو تجربې کړې دي چې دین وړاندې چری هم نوي کړي. د شمالي کوریا د بیلیسټک میزایل هر تجربه د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو خلاف ورزي ده، او په سلامتی کونسل لازمه ده چې شمالي کوریا نه د دې سخت پوښتنه وکړي. سفیر تامس گرین فیلډ په صفاتکو کې ویلي دي چې روس نه یوازې د شمالي کوریا د دې غیر قانونه سرګرمو او خطرناکو عملیاتو طرفداري کوي، بلکې روس ورسره اوس په دې ټولو کارونو کې خخ کارا ملګری وي. امریکا به د روس او د شمالي کوریا لخوا د سلامتی کونسل د قراردادونو د خلاف ورزي معامله د سلامتی کونسل پر روان غونډو کې اوچتۍ. روس نه دی ایران او شمالي کوریا نه په غیر قانونه توګه د وسلو اخیستو لازمن تپوس اوشي د کمو په زور چې روس په اوکراین کې جنگ توت ساتلی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه خلو اجازه تل نه فمن.